احمد شبرګم د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. د افغان حکومت د رسنیو د برخې مسؤول دوا خان مینهپال:
ناتو تعهد لري چې په اوږد مهال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو د تجهیز، روزنه او سلام مشورو ته دوام ورکوي.
ناتو د ژمنه هم کړې چې د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته به افغان سرتیري له افغانستانه بهر روزي. د پوځي چارو کارپوه علي احمد جلالي وایي: د ژوند رنګونه په پروګرام کې له داسې کس سره شهیدلي وو. تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا نویو پیښو ته اندېښنه ښکاره کړې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي، او د توکیو د اولمپیک د لوبو تنظیمونکي وایي چې د کورونا سربیره به دا لوبې په توکیو کې ترسره شي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس د بدلون موندلې بڼې پیښې ممکن ټولو ولایتونو ته رسېدلې وي. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی وایي د ویروس دا ډول پیښې لومړی یوازې ختیځو ولایتونو کې وې چې وروسته یې لمن پراخه شوه. د ویروس د نوې بڼې مثبتې پیښې تر اوسه په 14 ولایتونو کې ثبت شوې دي. ډېرې پیښې په مشرقي ولایتونو خصوصا ننګرهار کې دي. امکان د دې شته چې په 14 ولایتونو کې د نوې ډول ویروس مثبتې پیښې وي. علیزی زیاتوي له اختر وروسته د کورونا د ورځنیو مثبتو پیښو شمېر هم د روژې د میاشتې په پرتله نسبتا زیات شوی دی. په افغانستان کې د کورونا د ټولو رسمي پیښو شمېر له 15,000 اوښته یو څه باندې 2,300 وطنه ترې مړه شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د طالبانو د سرې قطعې یو مهم قمندان وژلی دی. دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې وژل شوی کس د لشکرګاه د باباجي سیمې لپاره د سرې قطعې مشي په غاړه درلوده. خبر پاڼه کې د دغه طالب قمندان نور هویت نه دی په ډاګه شوی، خو ویل شوي پرون د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې برید پرې وشو. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر د لشکرګاه شاوخوا جګړو زور اخیستی او له کبله د سیمې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی ودروي. ښاغلی اڅکزي تېر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل: نړۍ نن د پوهې داسې کچې ته رسېدلې چې د ښکلا لپاره حتی وحشي ژوي نه وژني، خو په خبره یې افغانان هره ورځ وژل کېږي او څوک ارزښت هم نه ورکوي. مصوب اڅکزي د افغانستان د جګړې له عمل د ګاونډیو لاسوهنه بللې، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا یې هم غوښتي چې د افغانستان له قضیې د ګاونډیو لاس لنډ کړي. د پاکستان دغه سیاستوال ویلي که ګاونډیان د افغانستان د جګړې اور ته همداسې لمن ووهي، د جګړې اور به تر دغو هیوادونو هم ورسی شي. د یوې ترسره شوې څېړنې پایلې ښیي چې ایران د ډیجیټلي پیسو د کارونې په وسیله له لګول شویو بندیزونو تېښته کوي. دا څېړنه د الپیتک په نوم یوه تحلیلي بنسټ لخوا ترسره شوې ده. څېړنې موندلې چې د بیټکوین ډیجیټلي پیسو شاوخوا 4.5% تولید په ایران کې دننه کیږي. ایران له دې لارې سلګونه میلیونه ډالر عاید د بیټکوین په بڼه ترلاسه کوي، او دا عاید کولی شي له بهره د وارداتو او د امریکا لخوا د لګول شویو بندیزونو اغیزې کمې کړي. کله چې امریکا په 2013 میلادي کال کې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو له اټومي تړونه ووته، واشنگتن د ایران ټولې کلیدي صنایع او بانکي شبکې تحریم کړې. له دې بندیزونو وروسته د ایران د تیلو صادرات چې د عاید یوه مهمه سرچینه یې ده ډېر کم شول. روسي چارواکي وایي لږ تر لږه 10 کارګران د چټلو اوبو د تصفیې پر مهال په غالب ګمان د مسمومیت له کبله مړه شوي دي. د کارګرانو د روسیې د روستوف ښار په جنوب لویدیځو سیمو کې کار کاوه. ځایي چارواکو په یوه خبر پاڼه کې ویلي پیښه پرون د تیلو یو پمپ ته نږدې رامنځته شوې، او له کبله یې 8 نور کارګر په روغتون کې بستر شوي دي. د چیرونو بي کميټي ویلي دغه کارګر د میتان زهرجن غاز لکبل مسموم شوی دی. د دوی په خبره دی پېشي د خوندي تاب د مقرراتو د سرغړونې په تړاو چیرونو ته زمينه برابر کړی ده. او روسي خبر ده چې د ټوکیو د اولمپیک لوبو تنظیمونکو ویلي دي که دا شهر د کورونا وبا د محدودیتونو له کبله له بیړني حالت سره هم مخامخ شي، دا لوبې به ترسره شي. خو د خلکو ترمنځ دا بیره زیاته ده چې دا لوبې به د کورونا ویروس چټکتیا ته زمینه برابره کړي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال جان کواتس چې د چمتووالي روان بهیر څاري پرون وویل دوی په تر ټولو احتمالي بد حالت کې هم د لوبغاړو او جاپانیانو د ساتنې لارې چارې سنجولې دي. د توکیو د اولمپیک لوبو ته اوس یوازې نه اونۍ پاتې دي. دا لوبې تیر کال د کورونا وبا له کبله وځنډې وې. دا سجي راډیو په روانه خپرونه کې د افغانستان د تکواندو له ویان سره غږېدلی یم چې آیا افغان لوبغاړي به د توکیو په اولمپیک کې برخه واخلي او که نه. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. احمد شیبریم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. د افغانستان حکومت د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د دوامدار ملاتړ په برخه کې د ناټو د اعلان تود هرکلی کړی دی. دوی ویلي دا ملاتړ به افغان ځواکونه لا پیاوړي او شته لاسته راوړنې به خوندي کړي. د ناټو عمومي منشي پرون اعلان وکړ چې دغه سازمان د افغان ځواکونو دوامدار ملاتړ او روزنې ته ژمن دی چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم ادامه پیدا کړي. په دې اړه پام وکړي د راپورت.
که څه هم د ټولو بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو د راتلونکي ملاتړ په اړه ځینې شکونه او اندېښنې وې، خو دې برخه کې د ناټو په رونی ډاټ افغان چارواکي خوښ کړي. د افغان ولسمشر لوړپوړي سلاکار وحید عمر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دوی د ناټو د اعلان هرکلی کوي او په خبره یې له ناټو سره د همکاریو نوی فصل به شته لاسته راوړنې لا پیاوړي او خوندي کړي. ښاغلي عمر ویلي د ناټو په چوکاټ کې له افغان ځواکونو نړیوال ملاتړ افغان ځواکونه له پخوا ډېر پیاوړي کولی هم شي. د حکومت د رسنیو د دفتر مشر د واخان مینپال هم تیر ماښام ازادي راډیو سره خبرو کې د ناټو دا اعلان ګټور وباله.
دوامدار مشارکت لرو او دا مشارکت د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو د ناټو ترمنځ دی. ناټو تعهد لري چې په اوږد مهال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو تجهیز، روزنه او سلام مشورو ته دوام ورکړي او موږ یې هرکلی کوو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ معین صدیق صدیقي هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي له ناټو سره د نوي مشارکت تود هرکلی کوي. ناټو افغان ځواکونو ته د دوامدار ملاتړ ډاډ داسې مهال ورکوي چې د دغه سازمان او امریکا ټول عسکر له افغانستانه په وتو دي. پنټاګون ویلي د ولسمشر جو بایدن له اعلان وروسته له 20% د زیاتو سرتیرو وتل بشپړ شوي او زیاته اندازه تجهیزات هم له افغانستانه بهر شوي دي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د حضور په پای ته رسیدو یو نوی فصل پرانستل کیږي.
د ناټو راتلونکی ملاتړ به پر دې اصلي محورونو راڅرخي. لومړی موږ پلان لرو چې د سلام مشورو او وړتیاو د رامنځته کولو په برخو کې د افغانستان د امنیتي بنسټونو ملاتړ وکړو او همداراز د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته دوامدار مالی ملاتړ چمتو کړو. دوهم نیت لرو چې پر ځانګړو ځواکونو تمرکز وکړو او له افغانستانه بهر دوی ته پوځي روزنه ورکړو. او دریم دا چې موږ د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په ګډون د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د بودیجې د برابرولو د پلان جوړولو په حال کې یو.
افغانستان شاوخوا درې نیم لکه امنیتي او دفاعي سرتیري لري چې دا مهال ډېره برخه له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو او د سولې خبرو له اوږدېدو سره د جګړې لیکې هم د پخوا پرتله ډېرې تودې شوي. له همدې تېرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې طالبانو څلور ولسوالۍ لاندې کړې چې تازه یې د میدان وردګو، جلریز او د لغمان دولت آباد ولسوالۍ دي. تر دې وړاندې د میدان وردګو، نرخ او د بغلان بورکا ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغلي دي.
د چارو کتونکو یو په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي وی ناټو له افغانستان سره د ملګرتیا اوږدمهاله تړون لري او باید د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلی جلالي له افغانستان سره د ناټو د مشارکت د دوام په ارتباط وی دا لارې چارې د دواړو لورو ترمنځ پخوا مشخصې شوې دي. له افغانستان سره د مشارکت په اړه د ناټو د عمومي مشر نوې اعلان په څه معنی د پوځي چارو له متخصص شاغلی جلالي څخه باور
دا مشارکت نوې نه ده متحده ایالات او همدارنګ ناټو د افغانستان له دولت سره له حکومت سره ستراتیژیک د مشارکت ترمن لري چې په هغه اساس باندې دا هیوادونه د امنیتي قواو دفاعي قواو د روزنې لپاره همدارنګ د هغو سره د مرستې او مشورې لپاره تعهد لري نو په دې اساس باندې دا کار دوام لري دا کوم نوی خبر نه ده منتها چې قواوې له افغانستان ووزي د امریکا او همچنین د ناتو او امکانات د تعلیم و تربیه و آموزش په داخل د افغانستان کې نشته نو په هغه اساس باندې په نورو هیوادونو کې دا کار ترسره کیږي یو دا کار ترسره کیدای شي ځکه په نورو مواردو کې هم د نورو هیوادونو ځینې پوځیان په نورو هیوادونو کې روزل شوي دي
له افغانستانه بهر د ډیرو یا کافي شمېر ځواکونو روزل څومره امکان لري او بل ناتو ولې د روزنې دا ماموریت افغانستان کې دننه بشپړ نه کړ
کدنه په افغانستان کې ځکه کې دوم کینه ده چې د دوه د تړون په اساس باندې د امریکا او د ناتو قواوې له افغانستان ووزي او د هغه ته تعهد متعهد پاتې شوی دی نو ځکه قواوې ووزي وخت چې قواوې ووزي امکانات د روزنې په داخل د افغانستان کې محدود دي نو په هغه اساس په نورو هیوادو کې یو دا کار ممکن دی ځکه کېدای شي چې په نورو هیوادو کې وشي د نورو هیوادو ځینې قواوې پخوا روزل شوي په نورو هیوادو کې لکه په اردن کې شوي په شرقي اروپا کې شوي او همدارنګه د افغانستان په همسایه هیوادو کې لکه تاجکستان او ازبکستان کې هم دا کار کېدای شي
که چیرته د امریکا او ناتو له وتلو وروسته د طالبانو او حکومت جګړه دوام کوي او دا جګړه لا هم پسې خونړۍ کیږي امریکا د افغان ځواکونو پر روزنې سربیره نور څه کولای شي
تر ټولو مهم مرسته چې امریکا او ناتو د افغانستان له دفاعي او امنیتي قواو سره کولای شي روزنه مالی مرسته ده ځکه چې د افغانستان امنیتي قواوې په د امریکا او د ناتو په مالی مرستو باندې تکیه دي او په عین زمان کې د امکاناتو تجهیزاتو وسایلو له نظره دا ضرورت همیشه موجود دی ځکه وسایل یو وری چې له منځه ځي یا تخریبیږي نوي وسایل راځي د هغو دپاره روزنه پکار ده او له بلې خوا نوي روزل شوي عسکر راځي دغه ته اردو ته یا امنیتي قواو ته او په عین زمان کې دا یو دوامداره مسله ده چې دا یو ځل لیکي باید دوامداره دا روزنې دوام وکړي د روزنې او د اکمالاتو مسله دوام وکړي او همدارنګه د هوایي قواو مرسته ضروري ده دا ټول کارونه کېدلی شي چې د قواو د وطن وروسته د نوو ترتیباتو په اساس باندې ترسره شي
د امریکا د دفاعي پوهنتون د استاد او د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي څرګندونې مو اوریدي چې ویل ناتو او امریکا به په راتلونکي کې د افغان ځواکونو روزنې ته ادامه ورکړي د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې یو بل مرکه هم لرو خو له سیاست لري وروسته تر دې چې د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د دریو لوبغاړو د کورونا نتیجه مثبته راوخته د اولمپیک د کمیټې تر سره کوونکي کمیټې د ټوکیو په اولمپیک کې د افغان تکواندو لوبغاړو له ګډون سره مخالفت وکړ د جاپان اولمپیک ته شاوخوا نهونه وخت پاتې دی خو د افغانستان د تکواندو د فدراسیون ویاند ازادي راډیو ته ویلي دي چې لا هم یو وړوکی چانس شته چې افغان لوبغاړي د ټوکیو په اولمپیک کې برخه واخلي وړاندې به خبرونه کې په دې اړه نور واوري
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سونو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
دغه شپین درګه د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د اسرائیل او حماس فلسطینی ډلې ترمنځ اور بند روان دی خو په بیت المقدس کې پرون د پولیسو او مظاهرچانو ترمنځ فلسطینی مظاهرچانو ترمنځ اخو ډبره منځ ته شولې وړاندې په خبرونه کې په دې اړه واوري ازادي راډیو په منځني سبد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. و بجو 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼه راړو چې په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د غوړسپانو تاسو همکار کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانه په خپل وروستۍ غنه کې په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې ولې ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د وتلو په برخه کې پر حق دی. په مطلب کې راغلی په جنوري میاشت کې چې کله د ښاغلي بایدن د ولسمشرۍ دوره پیلېده، هغه هڅه کوله چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د طرح شویو پالیسیو مخه ونیسي، خو په عین حال کې هغو بهرنیو پالیسیو ته لاس ورنه وړ چې په اړه یې د لوړې کچې اجماع و. نیویارک ټایمز د ولسمشر بایدن د لومړیو سلو کاري ورځو 240 فرمانونو ته اشاره کوي او لیکي ښاغلي بایدن د ټرمپ د اجنډا پر ضد میتودیکا مبارزه پیل کړه، خو لیکوال زیاتوي چې یوازې افغانستان له دې مستثنا و. ورسپانه وړاندې لیکي د کانګرس ډیموکراتانو او څو جمهوري پالو غړو ټینګار کاوه چې له افغانستانه د سرتیرو د وتلو بهیر باید سوکه شي او د پنټاګون او استخباراتو ځینو چارواکو هم هڅه وکړه چې د بایدن د پلان مخه په دې هیله ونیسي چې هغه به له دې پریکړې په شا شي. نیویارک ټایمز د بایدن د هغې وینا یادونه کوي چې ویل که څه هم دی له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ټرمپ له مهالویش سره موافق نه دی، خو ټینګار یې کاوه چې له دې پلان سره به پرمخ ولاړ شي. ټلګراف ورځپاڼې د کابل په دشت برچی سیمه کې د نجونو پر یوه ښوونځي په برید کې د درې ګونو خویندو دردونکې کیسه راخیستې ده. کیسه د دینجونو د مور مریم سفری په خبرو پیلېږي چې وایي د لومړي ځل لپاره په خپل رحم کې د خپلو دریو لوڼو د زړه درزا د کابل په یوه کلینیک کې احساس کړه. ورسپانه لیکي هغه مهال د دې مور تر ټولو لویه ویره دا وه چې که یې لوڼې روغې نه وي او که وړې وزېږي نو دا به څه کوي. خو ورسپانه لیکي چې د دې لوڼې له نورو هغو نجونو سره لویېدې چې درسونه یې ویل او هیله یې درلوده چې یوه ورځ به افغانستان ته خدمت وکړي. ټلګراف د مطلب په دوام لیکي چې دا درې ګونې خویندې به تل یو ځای وي او د هغوی د مور ویره ورورو په یوه ویاړ بدلېدله، خو ناڅاپه د مې په 15مه دا نجونې له ښوونځي کور ته روانې وې چې د یو موټر بم په ګډون درې چاودنې وشوې. د چاودنې له 80 زیات کسان چې ډیری د دشت برچی د سید شهدا ښوونځي هزاره زده کوونکي نجونې وي ووژل. ټلګراف لیکي چې په دې چاودنه کې له دې درې ګونو خویندو څخه د یوې زړه د تل لپاره له درزا پاتې شو. دا نجلۍ د حبیبې او حکیمې دریمه خور ریحانه وه.
وروسته تر دې چې د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د دریو لوبغاړو د کورونا نتیجه مثبته راوخته، د اولمپیک د کمیټې تر سره کوونکو د توکیو په اولمپیک کې د افغان تکواندو لوبغاړو له ګډون سره مخالفت وکړ. په اوړي کې د اولمپیک په لوبو کې د ګډون لپاره د غوراوي سیالۍ پرون په اردن کې پیل شوې او هلته معلومه شوه چې درې افغان لوبغاړي کورونا دي. تکواندو هغه ډګر دی چې تمه وه افغانان به پکې په اولمپیک کې مډال ترلاسه کوي. د افغانستان د تکواندو د فدراسیون ویاند زبیح الله شهزاد په دې باور دی چې لا هم یو چانس شته چې نه اونۍ وروسته په اولمپیک افغان لوبغاړي برخه واخلي.
یو ورکه چانس شته دی، تاسو پوهیږئ چې یو بل برخه د هغه نړیوال کمیټې د اولمپیک چې دی هغه یو وایلډ کارت لري یا انوایټیشن کارت لري، د دعوت کارت دی. هغه ټول هیوادونه کولی شي چې د هغه دپاره برخه واخلي، خو د افغانستان چانس به ډېر ټیټ وي، ولې چې ډېر هیوادونه غواړي چې هغه ترلاسه وکړي. خو بیا هم هیله من یو چې افغانستان که چېرې لږ چانس هم لري، خو بیا هم موږ هیله من یو چې هغه ترلاسه کړو او زموږ حداقل یو نماینده په المپیک کې لار پیدا وکړي. ان شاء الله.
څومره وخت نور باید خلک انتظار وکړي چې د دغه یو لوبغاړي د چانس ترلاسه کولو لپاره امید ولري؟
تقریبا دا یو میاشت نه هغه به مشخص کېږي او به معلومېږي چې هغه برنده د هغه وایلډ کارت کوم هیواد به ګټل کېږي.
ستاسو په نظر ولې دا لوبغاړي واکسین شوي نه دي د کورونا له خطره، ځکه چې افغانستان په لکونو ډوزه واکسین ترلاسه کړی؟
دولت د افغانستان چې دی د ورزشکارانو لپاره دا واکسین هغه زمینه برابر کړې نه دی. دا مسله موږ غواړو د دولت نه چې ورزشکارانو لپاره هم زمینه مساعد کړي چې دا پرابلم په راتلون کې لوبو کې رامنځته نه شي.
تاسو چې دولت له دولت نه مو مطلب کومه برخه ده چې تاسو ته زمینه نه ده برابر کړی؟
ورزشکاران دغه په برخه کې شامل نه دي، صرف هغه ملي پوځ دي او سرتیری او همچنان هغه د خط مخص کارکوونکي د دولت چې دي هغه شاملېږي د واکسینو دوز چې واخلي، او ورزشکاران په دې برخه کې تر اوسه پورې شامل نه دي.
تاسو فکر نه کوئ چې تاسو باید خپله تقاضا کړې وای او د عامه روغتیا وزارت مو غوښتنه کړې وای چې ورزشکاران باید واکسین شي؟
په دې برخه کې زه معلومات نه لرم. کیدای شي چې هغه زموږ د مسؤلین تقاضا کولی وای، خو زه په دې برخه کې هغه خپل نظر نه لرم. تاسو بهتره ده چې تاسو د مسؤلین د رئیس نه او د مربی د
د افغانستان د تکواندو د فدراسیون له ویان زبیح الله شاهزاد نه په مننې د خپرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې د شاتو د مچیو د یوه ساتونکي تجربې درسره شریکو.
ستاسو له پیغامونو
ولوالی نیول مهمه خبره نه ده، کله دا ولسوالی نیسی نه پاغی کې دا طالبان زیر په ځای کوي، بیا حکومتي جازونه ورشي هلته بمبار کوي، او د پردی لورګانې هلته کونډې شي، د پردي زامن هلته په حق ورسیږي د طالبانو، دې خوانه د اردو کسان مړه شي، آ خوانه د طالبانو خو خپل شوق هغسي د چوکیو په قطر کې ناستکونه اسکاکونه کوي، لې د پردی زامنو باندې لوبې شروع کړي دي، د پاکستان د استخبارات په ویلو باندې ولسوالی ونیشي یو جمعه نشی ټینګولې، بیرته چې یوازینه په ورشي بمبار وکړي او هلته طالبان د منځه لاړ شي، او پردی ماشومان کونډي شي، او پردی ښځې کونډي شي، یتیمان شي، په دې سره په دنیا کې به یو غوغا پیښ شي، او دا د طالبانو د بدنامۍ باعث جوړیږي. السلام
السلام علیکم، کریم الله درویش هم د ننګرهار ولایت څخه ماسی افغانانو څخه خیله کی ورونو کې زه تازه تغفوري د کومه غونډه کې روانه دي، لپاره زه تازه تیارې ورته د خدای لپاره مرګونه روان دي، سیلابونه دي روان دي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د اسرایل او حماس ترمنځ له اوربان سره سره پرون جمعه په بیت المقدس کې د اسرایلی پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ شخړې وشوې. اخوډه په هغه مهال وشو چې زرګونه فلسطینیان د جمعې له لمانځه وروسته په اعتراضي ډول سره راټول شول. د اخوډه کې د مرجوب له راپورونه تر اوسه نه دی ورکړل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د فلسطین او اسرایل ترمنځ د غزې د جګړې پر سر پرون جمعه اوربان اعلان شو، خو په همدغه ورځ له اوربان د سرغړونه وشوه. دا وروسته تر دې چې اقصی جومات کې د جمعې له لمانځه وروسته زرګونه اعتراض کوونکي او اسرائیلي پولیس سره ونښتل. اقصی جومات چې د بیت المقدس په ختیځ کې پروت دی، مسلمانانو او یهودانو دواړو ته تقدس لري. د اسرائیل پولیسو ویلي پرون ماسپښین د اقصی جومات په محوطه او شاوخوا سیمو کې نارامۍ رامنځته شوې چې دوی د پراختیا د مخنیوي لپاره سملاسي او په ټول قوت سره لاس په کار شول. که څه هم اسرائیلی لوری د پرونیو شخړو تحریک کوونکي فلسطینیان بولی، خو فلسطینیان بیا وایي اسرائیلی پولیسو غوښتل جګړه کې د ماتې غچ اقصی جومات کې له لمونځ کوونکو واخلي. نړیوالو خبري اژانسونو ویلي چې د پرونیو شخړو پر مهال اسرائیلی پولیسو اخکې بهونکي ګاز او صوتي بمونه کارولې دي. فلسطینیان له هغو اسرائیلی پولیسو سره نښتي و چې د اقصی جومات محوطې ته ننوتلي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مصر په منځګړیتوب د فلسطین او اسرائیل ترمنځ اوربان ستایلی او ویلی دی دا ګام د دوی مصر فلسطینی ادارې او د منځني ختیځ د یو شمېر نورو هیوادونو د لوړې کچې خبرو په پایله کې اوچت شوی دی. بایدن ویلی د دې هڅو په ترڅ کې یوازې د خپل شپږ ځله د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې کړي دي. اسرائیل وایي د تیرو ورځو جګړو پر مهال حماس ډلې ته سخت زیانونه اړولي، خو وایي دا ډله لا هم پر اسرائیلو د توغندیزو بریدونو وړتیا لري. حماس بیا داسې مهال د جګړه کې د بریا ادعا کوي چې غزه کې ډیرو کورنیو خپل خپلوان له لاسه ورکړي او کورونه او کاروبارونه یې زیانمن شوي دي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د یوولسو شپو ورځو جګړې پر مهال 202 فلسطینیان او 12 اسرائیلیان وژل شوي دي. اروپایی ټولنې، روسیې او چین هم د دواړو لورو ترمنځ د اوربند هرکلی کړی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د ژوند رنګونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د شاتو د مچیو له یوه روزونکي سره شخېدلی او خو دم کړی خبرونه. لنډ خبرونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس ته بدلون موندلې بڼې پیښې ممکن ټولو ولایتونو ته رسیدلې وي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال ازادي راډیو ته وویل د ویروس دا ډول پیښې لومړی یوازې په ختیځو ولایتونو کې وي چې وروسته یې لمن پراخه شوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د طالبانو د سرې قطعې یو مهم قمندان وشلی. دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې وشل شوی کس د لشکرګاه د باباجي سیمې لپاره د سرې قطعې مشي په غاړه درلوده، خو په خبر پاڼه کې د دغه طالب قمندان نور هویت نه دی په ډاګه شوی. د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی ودروي. شاخلی اڅکزي تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، نړۍ نن د پوهې داسې کچې ته رسېدلې چې د ښکلا لپاره حتی وحشي ژوي نه وژني، خو په خبره یې افغانان هره ورځ وژل کېږي او څوک ارزښت هم نه ورکوي. د یوې ترسره شوې څېړنې پایلې ښیي چې ایران د ډیجیټلي پیسو د کارونې په وسیله له لګول شویو بندیزونو تېښته کوي. روسی چارواکی وایي لږ تر لږه لس کارګران د چټلو اوبو د تصفیې پر مهال په غالب ګمان د مسمومیت له کبله مړه شوي دي. او د توکیو د اولمپیک لوبو تنظیمونکو ویلي که دا ښار د کرونا وبا له محدودیتونو له کبله له بیړني حالت سره هم مخامخ شي دا لوبې به ترسره شي. د دې خبرې مجلې وروستیو ته ورسېدو. د ژوند رنګونه پروګرام